په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مزه نور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي د عطا محمد نور د استعفا په اړه د ولسمشر پریکړه نه مني او ارګ باید خپله پریکړه بدله کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به سبا د بیت المقدس د موقف په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په باب فوق العاده غونډه وکړي. خو لومړی صالح محمد صالح ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ په اړه د روسي چارواکو اندېښنې بې ځایه وبللې. جمعیت اسلامي ګوند وایي جمهوري ریاست د بلخ د والي عطا محمد نور د استعفا په اړه پر خپل تصمیم غور وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل ازبکستاني سیال سره د افغانستان سیمې وضعیت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ په اړه د روسي چارواکو اندېښنې بې ځایه وبللې. د دغه وزارت ویان بریډ جنرال دولت وزیری وایي داعش ډله په افغانستان کې د تروریستي مرکزونو د جوړولو وس نه لري.
داعش تروریستي ډلې په لومړیو کې غوښتل په افغانستان کې مرکزونه جوړ کړي خو ناکام شول. اوس هم فعالیتونه تاییدوو خو دوی نشي کولی دلته لوی تروریستي مرکزونه جوړ کړي، او دا هم ناممکنه ده چې داعش دې د سوریا او عراق په شان دلته نفوذ ولري. روسیه باید دا اندېښنه ونه لري.
تر دې مخکې د روسیې د امنیت د فدرال ادارې رئیس الکساندر بورتنیفکوف ویلي وه داعش جنګیالیو پر افغانستان خپل تمرکز زیات کړی دی. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي جمهوري ریاست د بلخ د والي عطا محمد نور د استعفا په اړه پر خپل تصمیم غور وکړي. د دې ګوند په خبره کې داسې ونیسي دغه ګوند به ممکن په هر اقدام لاس پورې کړي. د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال زبیح فطرت نن په دې اړه د خپل ګوند پر خبره کړې اعلامیه ازادي راډیو ته وویل.
په دې اعلامیه کې د ارګ اقدام یو اړخیز او د ملي یووالي حکومت د موافقې خلاف بلل شوی. له حکومت څخه پکې غوښتل شوی چې په دې اړه د بیا کتنه وکړي. هغه څه چې په اعلامیه کې یادونه شوې په هر اقدام لاس پوري کول ممکن دي.
جمهوری ریاست روانه اونی اعلان وکړ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلې او پر ځای انجینر محمد داود د بلخ د والی په توګه ټاکل شوی. خو د بلخ والی او جمعیت ګوند د جمهوری ریاست دغه پریکړه نه مني. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه یې د موساخیل ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې د عملیاتو په لړ کې زرګونه فایره د درنو وسلو مرمۍ ترلاسه کړي. د خوست د ملي امنیت رئیس جنرال برکت الله څمکني نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
په دې کې ساکربیس موجود دی، په دې کې مزایل موجود دی، 82-85 توپ و مرمه موجود دی، په دې کې د شکاز کویک موجود دی، په دې کې سرګلوله موجود دی.
د خوست د ملي امنیت رئیس وویل چې د مهماتو دغه زیرمتون په ډیر ماهرانه ډول په یو ویجاړ کور کې جوړ شوی و. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر وضعیت، د منځنۍ آسیا پر امنیت او د نږدې همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. سپین ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پرونیو خبرو یو هدف پر سیمه ییز امنیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري د ښه کېدو پر لارو چارو بحث کول و. د سپین ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ او میرزیایف په منځنۍ آسیا کې د ازبکستان پر نقش، د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي پر ملاتړ او په افغانستان کې د امریکا پر هڅو خبرې وسوې. یو ایرانی اصل سویډنی مواصل چې پیران کې د جاسوسي په تور د مرګ په سزا محکوم دی وایي د هغه اعتراف چې پر ایرانی ټلویزیون خپور شوی په جبر ورڅخه اخیستل شوی او سم نه دی. احمد رضا جلالی چې د استاکهولم د کارولینسکا انسټیټیوټ څیړونکی دی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي ایرانی چارواکو مجبوره کړی چې د ازادۍ په بدل کې پر هغه جرم اعتراف وکړي چې د اصلا کړی نه دی. جلالی د یک شمه پرز له دولتي ټلویزیون څخه اعتراف کړی و چې د هغو ایرانی اټومي ساينس پوهانو په اړه چې وروسته وجل سوي یوې استخباراتي بهرنۍ ادارې ته معلومات راټولول. شپږ څلوېښت کلن جلالی په خپل تازه صوتي پیغام کې ویلي چې هغه اعتراف یې د رواني فشار په نتیجه کې ورکړی و. د 2018 میلادي کال په اپریل میاشت کې نیول سوی او په جاسوسي مجرم پیژندل سوی، خو خپل جلالی او د هغه کورنۍ دا تورونه رد کړي دي. د آذربایجان، ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزیران نن په باکو کې سره جرګه کیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ایلمار محمد یاروف د هغه ایرانیایي سیال جواد ظریف او ترکی سیال مولود چاوشوغلو به د سیمه ییز همکاري پر پراختیا خپل نظرونه تبادله کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغه مشران به د ترانزیت، ترانسپورت، انرژي او ګمرکاتو په ګډون په اقتصادي ډګر کې هم پر ځینو مسایلو بحثونه سره وکړي. درې واړه وزیران به په خپلو کې تر بحثونو وروسته په یوه کنفرانس کې هم ګډون وکړي. او د امریکا مشرانو جرګې د مالیاتو د قوانینو یوه لایحه تصویب کړه. دا په تیرو دریو لسیزو کې د امریکا د مالیاتو له هغو قوانینو څخه ګڼل کیږي چې په پراخه پیمانه یې متن له سره لیکل سوی دی. دغه لایحه په لږ توپیر، یعنې په 150 موافقو او 43 مخالفو رایو سره تیره شپه ناوخته تصویب شوه. خو د مشرانو جرګې په عامه ګلری کې ځینو اعتراض کوونکو مخکې تر دې چې بهر وایستل سي نارې وهلې دغه لایحه له منځه یوسي. اوس به دغه لایحه د نهایي تصویب لپاره نن ناوخته د استازو جرګې ته ولېږل سي چې یو بیا رایه ورباندې ورکړي. که چیرې دغه لایحه تصویب سي، دا به ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره د دې د دورې له پیل راوروسته د قانون په ډګر کې یوه بریا وي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. افغانستان جمعیت اسلامی ګوند وای ارګ د بلخ د پخوانی ولی عطا محمد نور د استعفا په اړه پر خپل پریکړې بیا غور وکړي کنه له هر ممکن لارې به کار واخلي.
اوبو قسم کې د اعلامیا تذکر راسته متوسطان به هر دګینی محتمل هست.
د افغانستان د جمعیت اسلامی ګوند د دریس په اړه مو د چارو دیو کار په نظر هم اخیسته.
دا یو توهم ده وهم ده چې دوی یې جاسو ایدا وړي چې له دغه مسیره ولغه ادرس په عام په خلکو باندې فشار وکړي وړ خلک او همدارنګه په حکومت او دولت باندې فشار وکړي.
په غزنی ولایت کې په لری پرتو سیمو سربیره ویل کېږي ښار کې هم طالبان له خلکو مالیه راټولوي.
طالبان چې راځي دلته مالیه اخلي یا دغه اخلي، موږ مجبور یو چې واری کو کور نه کو د شپې راځي وزنیم.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به سبا د بیت المقدس د موقف په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په باب فوق العاده غونډه وکړي. په افغانستان کې په ژمي کې هغه سیمې چې سړې دي ډېرې کورنۍ سندلې کړي. آیا اوس هم دا دود ده؟
غټه سندلې ده او غټه برستن ده او پرې اچو دغه ورکو بیا ګرمه شي ښه ټینګه راشي بیا موږ ټول ورکې کېدل داسې ډېره مو خوښېږي نو.
د ژون په شیبو کې په دې اړه نور معلومات اوریدل شي. د اساسي بشري حقوقو د بل ځانګړي پروګرام تر څنګ درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی د افغانستان هغه جنجالي موضوع چې په ورستیو کې د بلخ د ولایت د مقام پر سر راپورته شوې ده. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي که ارګ د عطا محمد نور په اړه په خپل پریکړې بیا کتنه ونه کړي، دغه اقدام په وړاندې بل هرې ممکنې لارې کار واخلي. د دې ګوند وایي مرستیال ویاند زبی فطرت نن ازادي رادیو ته وویل چې د جمعیت اسلامي ګوند نظامي او وسلوالو حرکتونو غوښتون کینې د خو مدني حرکتونو ته به مخکړي. نور تفصیل دی ازادي رادیو د خبريال وصل وصال پر راپور کې.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا د عطا محمد نور د استعفا تر منظورې دوه ورځې وروسته له ولسمشر مانی څخه وغوښتل چې په خپلې پریکړې د لسره کتنه وکړي. د دغه ګوند مرستیال ویان زبی فطرت د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې که ولسمشر مانی د دوی دغه غوښتنه له پامه وغورځوي، نو د حکومت د دغه اقدام په وړاندې به له هرې ممکنې لارې کار واخلي.
په دغه اعلامیه کې درګ دغه اقدام یو اړخیز او د ملي یووالي د حکومت د هوکړې خلاف بلل شوی او حکومت نه غوښتل شوی چې په دې اړه بیا کتنه وکړي. لکه څنګه چې په اعلامیه کې راغلي، په دې برخه کې له هرې ممکنې لارې کار اخیستل شونی بلل شوی دی.
د جمعیت اسلامي ګوند په اعلامیه کې د ښاغلي نور په اړه د حکومت پریکړه انحصاري بلل شوی او پکې ویل شوی چې ولسمشر مانی دغه پریکړه د نړیوالې ټولنې د حضور نه په استفادې ترسره کړه. دغه ګوند تېره ورځ هم د ارګ دغه پریکړې په غبرګون کې ویلي چې د عطا محمد نور استعفا یې ورخیز او دوی ته د منلو نه ده. شې مانی د جمعیت ګوند د اعلامی او سرګندونو پاړه لا تر اوسه کوم خبرګون نه ده خودلای. موږ په ډیره د ولسمشې مانی د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی او مرسیال وای نجیب آزاد سره اړیکه ونیوله، خو دوی په ډیره د سویلو ډډه وکړه. د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسف زاده سره مو هم اړیکه ونیوله، خو نوموړی هم د جمعیت ګوند د وروستۍ اعلامی او سرګندونو پاړه څه ونه ویل. عطا محمد نور هم د ولسمشر لخوا د نوموړي د استعفا له منل کېدو وروسته ویلي چې د خپل استعفا څو میاشتې وړاندې د ارګ سره د مذاکراتو پر مهال ورکړې وه او اوس مهال ورته د منلو نه ده. په همدې حال کې د مشرانو جرګې او شمېر غړي د بلخ ولایت په رهبرۍ کې د بدلون پر سر راپورته شوي جنجالونه د هېواد د ولس په خیر نه بولي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
اول خو دا مسله باید د ولس پر پروپوز چې د افغانستان نظام دا یو شاهي نظام نه ده. کله چې دا ولسمشر مو شاهي نه ده، په دې معنی چې په ټول اداره کې به قطعاً شاهي نه وي. دا یو اصل ده چې یو سر یو معرفي کېږي بل ځي، یا کله ولسمشر یې که احمد یې که محمود یې په ټول معنی کې.
ښاغلی صدیقي وایي په روانو شرایطو کې چې څو تروریستي ډلې د نظام او خلکو په وړاندې فعالیتونه کوي، اړتیا لیدل کېږي چې دا شان مسایل د مشورې او روغې جوړې له لارې حل شي. دی وایي حکومتي مسؤلین باید د اپوزیسیون او حکومتي ماموریت ترمنځ توپیر ومني، او د ده په خبره هر هغه څوک چې د نظام او حکومت په وړاندې اعتراض لري نو له خپلې دندې د استعفا وکړي او د اپوزیسیون په شکل د مبارزه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي ارګ د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د استعفا په اړه پر خپلې پرېکړې بیا غور وکړي، کنه له هرې ممکنې لارې به انکار واخلي. په راپور کې مو واورېدل چې د ازادي راډیو خبریال هڅه کړې چې په دې اړه د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر د سرپرست نظر واخلي، خو هغه په دې اړه له خبرو ډډه کوي. او دغه راز په راپور کې مې واورېدل چې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې چې په دې اړه یې مخکې اعلامیې خپرې کړې وې هم له څه ویلو ډډه کوي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیره یوسفزاده مخکې ویلي وو چې د بلخ د ولایت چارې اوس د بلخ مرستیال والي محمد بشیر توحیدی کوي. مخکې د عطا محمد نور د استعفا په اړه یې په یوې خبر پاڼه کې ویلو چې د عطا محمد نور پر ځای انجینیر محمد داود د بلخ د نوي والي په توګه ټاکل شوی دی. انجینیر داود د خبر پاڼې له مخې په انګلستان کې د قانونو او استخراج په برخه کې لوړې زده کړې کړي او د ښو تجربو خاوند دی. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. دغه جنجالي موضوع په افغانستان کې ډېر مختلف نظرونه رامخته کړي دي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند ته پکار ده چې دغه موضوع له سوله ییزې لارې هواره کړي او د ولسواکۍ اصل ته په پام سره د ارګ وروستۍ پرېکړې ته غاړه کېږدي. یو هم د چارو کارپوه قدرت الله زواک دی. بیا هم د ازادي راډیو خبریال وصل وصال له هغه سره په همدې موضوع مرکه کړي او په پیل کې د جمعیت اسلامی د ګوند وروستی دریس په اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
دوه موضوعات غواړم په دې برخه کې واضح کړم. اولی دا چې د دوه ټولو کپلو هر وخت کې د ګټي تدلیزي ګټي خطر کې لیدل دي، چې هغه معمولا اقتصادي او سیاسي ګټي دي. دوی معمولا غټ پورته کړی د هغه د خلکو په استازیتوب، ګویا دوی دغه څه ویلي دي چې موږ د خلکو په استازیتوب د خپل غټ پورته کوو. دا یو توهم ده، وهم ده چې دوی د ایجاد شوی ده او غواړي چې له دغه مسیر او دغه ادرس ته په عام په خلکو باندې فشار واچوي، وډر خلک او همدارنګه په حکومت او دولت باندې فشار واچوي. دویمه موضوع یې دا ده چې پرته له کومه شکه چې د دوی جاتې خطر کې لیدلی دي او هغه تفاهم چې خوا د دوی ترمنځ سوی یا نه ده سوی، موږ ته معلومات نشته. مینه یې ملت د افغانستان د هغه تفاهم پر اساس باندې د دغو ډول کړنو تمه دوی نه درلودله له ولسمشرۍ ماڼۍ نه، او د دغه اقدام سره دوی ستونزه پیدا کړې ده. خو یوه موضوع یادول لازمه بولم، دغه موضوع چې په اعلامیه کې راغلی ده چې دوی به له هرې وسیلې نه استفادې سره د ملت حق وغواړي د حکومت نه، دغه موضوع ډېره زیاته دا د بدماشۍ موضوع ده. دا په یوه ډیموکراتیکه ټولنه کې د یوې داسې ډلې چې هغه خپله ډیموکراتیک اوسېدلو دعوه لري او له افراط او له نورو ستونزو سره د مخالفت دعوه لري، له دغه رقم یو ډلې نه د دې تمه ډېره زیاته یعنی څنګه د شي دا رقم خبره دي
جمعیت ګوند ویلی ارګ د اقدام د نړیوال ټولنې د حضور نه په استفاده سره کړه د شان خغلی نور هم ویلی چې نړیوال باید په دغه موضوع کې خکیل نشي هم مداخله و نه کړي د دغه خبرو هدف څه دی چې دوی مطرح کوي
ګورې پرتل کوم شکه چې موږ د اوسنۍ نظام کې د ملي وحدت حکومت کې د نړیوال ټولنې حمایت لري او نړیوال ټولنې د حمایت کړي لري دا غو پراس کې مثلا ملګر ملتونو سازمان د امدارنګ د امریکا متحده ایالاتونو دی اروپایي ټولنې ځینې هیوادونه دي په دې کې مې څه نشته چې اته محمد نور او د ډډاله چې دا خبرې کوي دوی هم نړیوال حمایت په بنسټ دا خبرې کوي دوی لوکین حمایت کوي دوی ایران نه حمایت کوي او امدارنګ نور هیوادونه هدف مې دا ده چې هر هغه اقدام چې د اوسنۍ شرایطو د بدلون په اړه وي نړیواله ټولنه به خامخا باندې کېل وي او اقدام به کوي نو دوی غوښتنه دا ده چې نړیواله ټولنه دې موضوع کې مذاکره نه کوي دا زموږ داخلي موضوع ده موږ خپله سره حلوو چې دغه غوښتنه څنګه کوم څه ډېره دي منځ کې
بلاخره ځواک سپتا سي دواړو لور یو ته د حل لار سوړندس کوي څه باید کې دواړو لور چې بلاخره د غستون زپای عمومي
دواړو زموږ غوښتنه د ملت پایس باندې را ده یو بل ته تهدیدونو مواجه کولو همدارنګه د نظام د کمزوري کولو د خیال چې موږ شاوخوا مختلف تهدیدونه د اوس لرو په دغه شرایطو کې باید له دغه رقم ستونزو نه مخنیوی وي که چیرې تفاهم د دوی تر منځ سوی خو بیا د کینې بل تفاهم وکړي موږ دې په ستونزو خطر او له تهدیدونو سره مواجه کوي نه نشي ملاتړ کولی
د چارو کارپو قدرت الله زواکو چې د بلخ د پخوانی ولیاتا محمد نور د استفاده جنجالی موضوع په اړه په تیر بیا ورستیو پرمختګونو ته په پام سره خپل نظر څرګندو
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلای شي په غزنی ولایت کې په لر پروتو سیمو سربیره ویل کې خار کې هم طالبان له خلکو مالیه راټولوي د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت غزنی ولایت تللی په خار کې د مدني ټولنې له فعالانو د ولایتي شورا له غړو او دغه راز په خپل د غزنی له والي سره خبرې کړي د غزنی والی انجینر عبدالکریم متین هم دا ستونزه منی خو وای چې مخنیوی د دوی تر وس پورته خبره ده نور بده شریف الله شرافت پر پورت کې وورو
د غزنی ولایتي شورا او پالان وای په دغه ولایت کې وسلوال طالبان په سپین ورځ او په عام ډول په شار او کلی کې له کروندګرو او سوداګرو څخه د دولت تر ولکو لاندې سیمو کې مالیه راټولوي په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو غړی امان الله کامرانی ازادي راډیو ته ویل ټول هغه سوداګر او شرکتونه چې دولت ترې مالیه راټولوي د طالبان له لوري هم ورڅخه اخیستل کیږي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي نوموړی وایي چې طالبان له همدې لارې زیاتې پیسې لاسته راوړي او دولت یې باید مخه ونیسي
مالیا ټوله یې څوک سي دي وو ماشینا لري څوک سره ټول لري څوک موټر لري چا سي شمسي وی کی دی او بو پیلا کاږي د برګ بو ایستا د ټول څه طالبان مالیا ټوله یې حتی کوم مالیا شروالي اخلي بیا شروالي کوم لیس پلاس راغلی د متحدث دیو نه باندې تخره دکاندارانو
شاغلی کامرانی وای په دغه ولایت کې د طالبانو نفوس ورستر بلې زیاتیږي خو ولایتي ادارا ورته لاستر زن ناسته ده او مدیریت یې کمزوري دي لدی سره مدني پالان هم ورته سرګندونی لري دغه پالان وای نه یوازې وسلوال طالبان دغلته په شار کې له سوداګر او په کلی کې له کروندګرو مالیه راټولوي بلکې د سیمه ایزو رسنیو څخه یې هم اخلي د دې لړلې یو هم ژورنالیست اسد الله جلال زیدی چې ازادي راډیو ته داسي وایي
له رسنیو څخه د وسلوال طالبانو له لوري د مالی د غوښتلو خبره ما د غزنویانو د تلویزیون له رئیس او همدا ډول د سماد رادیو او د کلی د رادیو له مسؤلینو څخه اوریدل
په غزنی ولایت کې د غزنویانو په نوم د خصوصي تلویزیون مشر هم دا منلي او ویلي دي چې د یارګي وسلوالو طالبانو ته مالیه ورکړي د غزنی په شار کې کسه هم هټیواله او سوداګر دا منی چې طالبانو ته مالیه ورکوي خو هغه د دولت او وسلوالو لویری د څویلو ډډه کوي خو کروندګر وایي چې وسلوالو ته مالیه ورنکړي نو د امنیت د نشټوالي لامل ژوند په خطر کې دي د دغه ولایت د جیاکول سوالی یو تن کروندګر ازادي راډیو ته داسي وای
طالبان چې راځي دلته مالیه اخلي دغه اخلي موږ له دوی سره هیڅ نسو ویلای د برما په سر کې د کاغذ شبنامه شوی فجومات کاله د برما په سر کې 0 روپیه 2000 سه وای موږ مجبور یو چې واری کو کور نه کو د شپې راځي و وزنیم
لادی ټول سره سره د غزنی والی انجینر عبدالکریم متین کڅه هم د منی چې وسلوال طالبان په غزنی شار کې لخل ګمالی راټولوي خو وایي چې مخنیوي تر وسپور ته خبره ده شاغلی متین وایي تر دا مهاله یو شمیر هغه کسان هم نیولې چې وسلوالو ته مالیه ټولول
داسې شکایتونه موږ ته بند لرو موږ کسان بندیان کړي هم دي په زندان کې مو هم اچولې چې دوی به طالبانو ته پیسې ټولولې یا مرسته په دې ښار کې په لسهاوو زره دوکانونه دي لسهاوو زره پولیس ته موږ اړتیا لرو چې هر دوکاندار په سر یې ودرو چې دا موږ نه لرو هر سړی باید پولیس سي او له خپل نظام او له خپل وطن سره کومک وکړي
وسلوال طالبان هم دا مني او وایي چې دوی نه یوازې په غزنی کې بلکې په ټولو ولایتونو کې په منظم ډول له خلکو او سوداګرو مالیه راټولوي دا یادونې وړ ده چې غزنی یو د افغانستان له هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې زیات شمیر سیمې د وسلوالو تر ولکې لاندې دي او د جګړې ډګر پکښې کې تو دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
په کابل کې نن د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د انځورګرۍ یو نندارتون پرانیستل شو د ازادي راډیو خبریال ناجیه ساپۍ د نندارتون ته ورغلي وایي چې دغه نندارتون چې د حمایت شبکې په نوم د مدني ټولنې د فعالانو لخوا پرانستل شوی پکې د انځورګری لسګونه آثار ننداری ته وړاندې شوی او هو افغان سرتیرو سره چې دغه نندارتون لیدو ته راغلي غږېدلې دوی ټول خوښتي او وایي چې دغه سي نندارتونونو جوړول د امنیتي ځواکونو روحیه پیاوړې کوي
په دغه نندارتون کې د انځورګرۍ له 150 ډیر آثار د محل ننداری ته خودل شوی چې زیاتره یې د هیواد پالنې ارزښتونه ننداری ته وړاندې کوي یا نندارتون البته د حمایت شبکې له لوري د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف جوړ شوی د دې شبکې د رهبری بورډ مرستیال عبدالبصیر دادخوا د نندارتون په پرانیستون کې وینا کې لسګونو امنیتي سرتیرو ته خبری کوي چې د لنډې خبرې به وورو
مرغوی امنیتی ما قهرمانان واقعی ما بفهمند که ما امید ما شما هستیم و وعده ما همی است که در کنار شما استاد هستیم و یک قدم عقب نمی کشیم و یک لحظه شما را فراموش نمی کنیم
د یادونه ده چې تر دې مخکې هم د افغانستان د ملي شورا مدني فعالانو او خلکو له لوري د افغان ځواکونو په ملاتړ بیلابیلې غونډې جوړې شوې دي دغلته یو شمیر افغان سرتیرو هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی له دوی سره به خبرې وکړو چې دا ډول پروګرامونه د افغان امنیتي ځواکونو د روحي په پیاوړتیا باندې څومره اغیز لري مهرباني وکړئ تاسو ځان معرفي کړئ
ساحل دی او د سپیشل فورس کمانډو ځواکونو ځانګړو ځواکونو بریدملي په دغه شاندې خوراونو کې چې دا خلک زموږ ملاتړ کوي موږ هم خوشحاله یو یو روحیه موږ هم دینه اخلو او ملکی خلک چې کوم دی هغه چې موږ ګورې زموږ په څنګ کې ودرېږي هغه هم دینه روحیه اخلي چې موږ نظامي ځواکونه شته دي او زموږ د فار او زموږ د خورې د فار خدمت کوي
یو بل افغان سرتیری ته ورزو او لد او چې دا ډول نندارتونونو له جوړېدو څومره خوښ دي
بسم الله الرحمن الرحیم زمانو مزاحان ده دا خو ډېر اغیز لري کا موږ فکر وکړو زمون سره ملت څنګه په څنګه باندې ولاړ وي مونږ کولای شو ټول دشمنانو ته شکست ورکړو زمونږ دشمنان نشي کولای چې مونږ باندې کامیاب شي
بلې تاسو د یو شمیر افغان امنیتي ځواکونو سرګندونې اوریدلې د دې ترڅنګ د مهال یو شمیر افغان مدلانو هم د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف په دغه نندارتون کې ګډون کړی سو د قومونو ترمنځ د یووالي او همپالنې ارزښتونه ننداری ته وړاندې کړي دوستانو نندارتون کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمیر استازیو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دا ډول نندارتونونه د جګړې په جبهو کې د امنیتي ځواکونو د روحي د پیاوړتیا لپاره ځانګړی ارزښت لري او باید یاد پروګرامونه ډیر شي
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تاکل شوی چه ده ملگرو ملتونو عمومی اسمبله سبا ده بیت المقدس ده موقف پاره ده امریکا ده ولسمشر دونالد ترامپ ده ورسته پریکری پا باب فوق العاده غونده وکری ده امریکا ولسمشر دونالد ترامپ هم بیت المقدس ده اسرائیل و ده پلازمین پتوگه پا رسمیت پیجندلی ده ده غونده ده اسلامی هیوادونو پا غوختن را بلل شویده. نور جزیات ده از زما ده همکاری ملالی بشیر پرپورت که هوری.
په ملګرو ملتونو کې فلسطینی استازي ریاض منصور وویل چې د عمومي اسمبلی یو سلو درنوي غړي به پریکړه لیک ته چې له ولسمشر ټرمپ څخه غواړي خپله پریکړه بیرته واخلي رای ورکړي. منصور هیله وکړه چې د ملګرو ملتونو غړي به په لوی اکثریت دا پریکړه لیک تصویب کړي. دا پریکړه لیک به لازم الاجرا نه وي او یوازې به سیاسي اهمیت لري. ملګرو ملتونو ته د امریکا استازي نیکی هیلی پر خپل ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی چې امریکا به هغوی په یاد وساتي چې د دې په خبره د امریکا د خلکو د انتخاب پر خلاف رای ورکوي. دا وایي چې د بیت المقدس په اړه د ترامپ پریکړه د امریکا د خلکو انتخاب یا غوښتنه ده. تیر ځل په 2009 کال کې ختیځ بیت المقدس او فلسطین د مځکو په خاطر د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ داسې بیړنۍ غونډه راغوښتې وه. د سبا غونډه به د هغې غونډې په تعقیب جوړه سي. د تیرې دوشنبه په ورځ بیا امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک متن ویټو کړ چې د بیت المقدس په اړه یې د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستۍ پریکړه رد کړې وه. ډونالد ټرمپ د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او په څو کلونو کې به د امریکا سفارت هم هغه ښار ته ولیږل سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل برابر سوی پریکړه لیک نه هېرېدونکی سپکاوی و. هغې وویل د امریکا حق دی چې د خپل سفارت لپاره ځای وټاکي خو ملګرو ملتونو امریکا ویټو ته اړه کړه. د پریکړه لیک په متن کې چې په ملګرو ملتونو کې د مصر ماموریت برابر کړی و لیکل سوي و چې د بیت المقدس په اړه د امریکا پریکړه قانوني اړخ نه لري او باید لغوه سي. د دې پریکړه لیک پر متن په امنیت شورا کې د دوشنبه په ورځ رای واخیستل سو او پرته له امریکا د شورا پاتې 14 غړیو یې ملاتړ وکړ.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو نه مخام تر 2 بجو خبرونه کوي او اوس بل اسمت سروان او ورچه یو مخابراتي کمپني هڅه کوي چې پر خارونو سربیره د غراز د لری پرتو اوسیدونکو ته هم په یو ډول انټرنیټي خدمات ورسوي.
یو مخابراتي کمپني غواړي چې لری سیمو ته د برښنا د مزول لاري چټک انټرنیټ ورسوي. AT&T کمپنی با په لند وخت کې د دې نړیوالې پروژې اسمشت پیل کړی. د انټرنیټ مهیا کوونکې کمپنی عموما لری پرتو او کم نفوسو سیمو ته د انټرنیټ له رسولو سره زیاته لیوالتیا نه لري ځکه چې فکر کوي مصرف زیاتیږي خو ګټه لږ ترلاسه کوي. د AT&T دا تازه هڅه به چې ایر گیگ نومیجی ده لری پراتو سیمو ده اوسیدونکو دا مشکل حل کرد. دوی وای چه ده برشنا ده مزوله لاری په هر ثانیه که یو گیگابایت انترنت لشدوله شی. AT&T کمپنی وای چه جربه ایر گیگ پروژه وازموی.
ستاسو لپیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ایسا محمد قاسم د قندهار وخت مې نه شین دی ولسیالي د کربوهدا علي کې خبر راکوم چې زما د مې نه شین دی ولسیالي کې په اصل کې ساده خاوره کې په پنځنه کې ساده خاوره باندې ټلیفون شو کې کار نه کوي. ما د ورکول چارواد څخه دا غواړم چې مو په ټلیفون شو کې راول دي او مو په ټول ولسیالي کې ټلیفون کار شروع کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ازادی راځو ته مې دا پیغام د زابل ولایت له شاجی ولسوالۍ څخه مې خلی کنیولې ده. تاسو د زابل او تر شاجی پورې دا سړک ډېر خراب ده. د زابل ولایت څخه دا هله د سیبه د سپاندرنه ورته وکي. السلام علیکم.
السلام علیکم. نواب یم د جنکل ولایت جنکل ولسوالۍ پکتیا ولایت نه او د منګا شکایت ازادی راځو ته زادې زنکلو نشانه و سرک دیر خراب ده او دا که من تا جور چی دیر من نبایی من شکایت خغالی من دوار سوی چی من پوزه برکی غم بخوری و سرام
دا استاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښي وو کور مو ودان چې موږ ته تل پیغامونه پرېږدی د خبرونې دوهمې نیمایې ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د تخبرو ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقونو
غټه سندلې ده او غټه برستن ده او پرې اچو د غوړکو بیا ګرمه سي ښه ټینګه راشي بیا موږ ټول ورکې کېدل داسې ډېره مو خوښېږي نو
په افغانستان کې ژمی دی او په ډېرو لرو په ډېرو سړو سیمو کې هم معمولا دود دی چې په ژمي کې سندلۍ ښودل کېږي سندلۍ څومره تاریخي ارزښت لري او څه ګټې لري په دې اړه د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې نور معلومات ترلاسه کولی شئ خو په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې له سالم محمد سالی نه به یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونه واورو
د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ په اړه د روسي چارواکو اندېښنې بې ځایه وبللې د روسیې د امنیت د فدرال ادارې رئیس ویلي داعش جنګیالیو پر افغانستان خپل تمرکز زیات کړی د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي جمهوري ریاست د بلخ د والي عطا محمد نور د استعفا په اړه پر خپل تصمیم غور وکړي د دې ګوند په خبره کې داسې ونیسي دغه ګوند به ممکن په هر اقدام لاس پورې کړي د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د مساخیل ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې د عملیاتو په لړ کې زرګونه فایره د درنو وسلو مرمۍ ترلاسه کړې دي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر وضعیت د منځنۍ آسیا پر امنیت او د نږدې همکاریو پر لارو چارو پرون خبرې وکړې یو ایرانی اصل سویډنۍ محصل چې په ایران کې د جاسوسي په تور د مرګ په سزا محکوم شوی وایي دغه هغه اعتراف چې د ایران پر یو ټلویزیون خپور شوی په جبر ورسخه اخیستل شوی او سم نه دی احمد رضا جلالی چې د سټاکهولم د یو انسټیټیوټ څېړونکی دی په یو صوتي پیغام کې ویلي ایرانی چارواکو مجبوره کړي چې د ازادۍ په بدل کې پر هغه جرم چې اصلا د کړي نه دی اعتراف وکړي د آذربایجان، ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزیران نن په باکو کې سره جرګه کیږي د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ایلمار محمد یاروف د هغه ایرانی سیال جواد ظریف او ترکی سیال مولود چاوشغلو به د سیمه ایز همکاري پر پراختیا خپل نظرونه تبادله کړي او د امریکا مشرانو جرګې د مالیاتو د قوانینو یو لایحه تصویب کړه دا په تیرو دریو لسیزو کې د امریکا د مالیاتو له حقوق قوانینو ګڼل کیږي چې په پراخه پیمانه په متن کې تغیرات راوستل شوی دي
احادیث پر دې هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
باور هوتک د اولمپیک د ملي کمیټې د سرپرست او احسان نیرو دغه کمیټې د سکرتر جنرال په توګه وګمارل شو د ملي اولمپیک د کمیټې مطبوعاتي مسول منور شهزاد نن آزادۍ رادیو ته ویل چې دغه دوه تنه بعد د ملي اولمپیک د کمیټې د انتخاباتو تر سره کېدو خپل دندو ته دوام ورکړي دغه پریکړه د اولمپیک کمیټې د بورډ له لوري چې د تربیت بدني رئیس هم پکې حاضر و شوې ده د سرې میاشتې خزینه والیبال لوبډلې د انساني قاچاق څخه د مخنیوي لوب او اتلولي خپل کړه دا ټول لوبډلو ترمنځ د والیبال خزینه سیالۍ دوه ورځې وړاندې د ورزش ریاست په جمنازم کې پیل شوې وې چې په پایلوبه کې د سرې میاشتې لوبډلې کابل خاروالۍ ته ماته ورکړه د لوبو لومړی مقام سرې میاشتې لوبډلې دویم مقام د کابل خاروالۍ لوبډلې او دریم مقام د سولې لوبډلې خپل کړ او د هند سوداګریز کرکټ لیګ راتلونکي پړاو به تر بل هر کال زیات په لوړ قیمت تر سره شي د هند کرکټ بورډ وایي د راتلونکي آی پی ایل سیالیو دوه لوبغاړو بودیجه به له 682 میلیونو هندي روپیو څخه 800 میلیونه هندي روپیو ته پورته شي د سیالیو تنظیمونکي وایي د 2013 میلادي کال سیالیو هر لوبغاړي به د تیر په پرتله په لوړه بیه واخیستل شي د هند په سګنیو آی پی ایل سیالیو کې افغان کرکټر راشد خان د 400 لکه هندي پیسو په بدل کې ولوبي چې د لوړ قیمت له نظر یې ووم مقام ګټلای وو
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بولی خبرونې ته زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګورواله ګورول سي شرغلس.
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هدیت ازادي رادیو ګرانو او ریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیر مننه ګورول سي. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلومات لمخې د محل د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه سمره ده.
نو باید وایي چې په کمیسون کې یوازې پروان مالیکال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3300 اتاوی پیخ ست شویدی چې له دې پیخونه 1315 فزیکی تاوتریخوالی پیخ دي، 1016 د جنسي تیریو تاوتریخوالی پیخ ست شویدی، 1093 شفاهي او رواني تاوتریخوالی پیخ شامل دي. چې شفاهي او رواني تاوتریخوالی په اړه باید وایم چې تاوتریخوالی فقط فزیکی تاوتریخوالی یا جنسي تاوتریخوالی نه ده، چې موږ په ټولنه کې لبد مرغه فقط دین او تاوتریخوالته اصلي تاوتریخوالی لوي کې، یعنی چیرته کومه خزه وهل سوي ټکل سوي موږ وایو چې دغه خزه سره تاوتریخوالی شوی ده. اما نه، باید وایي چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په خزو باندې. لکه څنګه چې بعضي ثاني چې خزو تور کول کیږي یا سپکاوي چې خزو ته کیږي، یا مثلا خزی د جامع یو مکمل او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي، بلکې هغه ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او پزمن پټولنه کې کتل کیږي. او 1515 اقتصادي تاوتریخوالی په حساب دي شوې دي چې د هغه اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه د کورنیو کې او پټولنه کې، او 1519 په د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی سبب ګرځي. دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې روان مالیکال کې ثبت شوی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چرل سوي دي د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې.
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده، په حقیقت موږ بعضي حقیقتونه د خزو د پرلاندې د تاوتریخوالو په اړه کې سیړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې د خزو پرلاندې تاوتریخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نښته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلی لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوي په دغه سیمو کې روغتیایي، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوي چې دا خدمتونه وړاندې کړي. پرسیره پر دې باید وایي چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو په پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوي چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي، او یو خپل شخصي ژوند کې دی پریکړو کې. په هر صورت موږ کولای شو وایو چې د خزو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او تخریب عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوې دي؟
څنګه چې ما مخکې هم وویل چې تاوتریخوالي ځان مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکی تاوتریخوالی، د رواني او کلامي تاوتریخوالی، د اقتصادي تاوتریخوالی ده، او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي، یعنی موږ نسو کوی په خپل جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وخیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلفه عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهمه زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ته یعنی بعضی هغه عرفونه غلط عرفونه اشتباه عرفونه چې موږ په خپل ټولنه کې لرو چې هغه د دې سبب کیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زموږ په ټولنه کې، نو دا کله چې میړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بیل دې چې دا خپل وغواړي کونه غواړي دا باید خپل لیور سره واده وکړي. کای لیور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې وغوته کینی او وغو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته کتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لیور چې ده چې هر څوک د نه دغه خوښي ته کتل کیږي. نو دغه یو عامل دې ته مونږ وایي. سو بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده، یعنی د امنیت نه درلودل په ټول زموږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي په لبد مرغ زموږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې باید زوایم. لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولای ده، چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړه ولاړه شي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې، یعنی بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون، د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډي وقفه ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادي
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خواسي.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشر حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیوه له مهمو دنو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پورې په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولی، صرف د هغه قضایو امر ده چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی په دې اړه دا دي چې موږ له دوغو قضایونو چې ما مخکې امر ویل له هغونه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. یو سلو شپږتیا قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. شپږتیا قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیل له هغه منصرف شوی دي، یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوی دي. یو سلو یو یو قضیه مونږ پولیسو ته راجه کړی دي. یو سلو درست څلور دیش قضیه مونږ سرانوالی ته راجه کړی دي. یو سلو اتنیوی قضیه محاکمو ته راجه شوی دي. او اته سو قضایو ته مشوره حقوقي مشوره او نوېش قضیه صحیح مرکز ته راجه شوی دي.
ډیر مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې سړي ترسو اړوند ارګانونه د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلې ګامونه واخلي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغه جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچه او عامه نظر لوړول، په ځانګړې توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوق دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالي خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیجی رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشری حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ترنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. د سړو سیمو اوسیدونکو به د سندلۍ له نامه، جوړښت او استعمال سره بلد وي. خای اوس هم یو شمیر اوریدونکو په سندلۍ کې ناست وي او زموږ خبرونه اوري. ځینې به اوس سندلۍ نه کاروي، خو له سندلۍ به ښې او بدې خاطرې لري. په افغاني ټولنه کې سندلۍ څه ډول جوړښت لري؟ د سندلۍ د جوړیدا تاریخ تر کومه رسی او د سندلۍ ارزښت څه دی؟
په ډیرو یخو سیمو کې به اکثر خلکو دغه د کوټو لاندې تاوخانی جوړولې، نو دغه مصارف په لک ډیرو په اندازه باندې، ځکه چې د یوې کوټې د ګرمولو لپاره
هغه ځونه کې چیرته چې برېښنا موجوده نه وي، بیا دوی د ترناره زغال یا د اسکار یا مګورته انګار وی اور هغه رخلی په یو د وسپنې په منکل کې دی او تر سندلۍ لاندې دی. د سندلۍ لپاره ډیر اړین څه دی؟
کاټه سندلۍ دا کاټه برستند او پرې اچو د غور کو بیا ګرمه سي خټین راشي بیا مون ټول ورکی کې دلته د ګور بچره وخلت کتر کې دی بیا ورکی کې نو د سي ډیر مخ خو خېګنو سندلۍ.
د ازادي رادیو نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو سندلۍ ته ځانګړې کړې ده. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان پیدا شوه او اقلیمی بدلونونه یې پر بدن اغیز کړي، نو د ځان ساتنې په پاره یې لبیلابیل وسایل کار اخیسته دي. کله ګرمي شوه نو لبابو ځینې ولې تر ټاپري او د تورته ل نور غن وسایل یې کار اخیسته، او کله یخني شوه نو د ځان ګرموني او هوساینې لپاره یې د ځان د ګرم ساتلو بیلابیل وسایل جوړ او استعمال کړي دي. سندلۍ چې د افغانستان په یخو سیمو کې لډیره په خوارې حصے رواج لري، هغه توګه دی چې ډیره افغانان یې د ځان ګرمولو لپاره په کورونو کې کاروي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک وایي چې سندلۍ او یا سندلۍ ته ورته توکي لسلګونو کلونو راپدی خو په افغانستان کې رواج لري. نو ما وړه زیاتوي
د سندلۍ د تاریخ پاکته باندې بزدا وایم چې دا خو یو فکر کوم بشری امر دی چې انسان د پیدایښت سره سم تل کوشش کوي چې د خپل ژوند د بقا لپاره و همداشاند خپل ژوند هوساینه لپاره کار وکړي او داسې ډیر شیان استعمال کړي. نو فکر کوم چې سندلۍ هم ډیرو پوخا وختونو راځي چې په افغانستان کې او بیا خاص کر په هغه سیمو کې چې هلته واوره ډیره وریږي، هلته دا یو مروج شه دی او دا غیز خلک استعمالوي. خو فکر کوم چې د پخوانی وختونو او د وسنۍ سندلۍ ترمنځ یو څه تفاوتونه هم منځ ته راغلي دي.
د خپل وخت په خبره چې سندلۍ ته ورته جوړښتونه د هند په کشمیر او سرینګر کې هم موجود دي. د سندلۍ د جوړښت په اړه وایي،
په ډیرو یخو سیمو کې به اکثرو خلکو دغه د کوټو لاندې تاوخانې جوړولې، نو دغې مصارف په لږ ډیرو په یو اندازه باندې، ځکه چې د یوې کوټې د ګرمولو لپاره فکر کوم چې ډیرو زیاتو زغالو ته یا ډیرو لرګیو ته به ضرورت و. نو بیا همدغه شکل باندې کوشش خلکو وکړه چې دا محدود کړي یا وړوکې کړي، نو په سندلۍ شکل باندې واړولو، په کوټه کې به یې یو میز کې ښودلو او د میز لاندې به یې په یوه خاص لوښ کې یا به اور به مثلا په بل ځای کې بل شوی و، هغه انګار به یې دننه راوړلو. د پاسه به د دې دپاره یوه خاص مخصوصه، موږ ورته په پښتو کې بړستن وایو، خاص یو کالی به جوړېده چې دا به د ډېرو زیاتو مالوچو نه ډکو یا به ډېر زیاتې وړۍ ورکې موجودې وي چې تر څو تودوخه د دایم دپاره وساتي، یو څه وخت دپاره دا به یې پرې غوړولو.
ښاغلی خپلواک وایي چې سندلۍ په هغو کورونو کې کارول کیږي چې اقتصادي حالت یې پیاوړی نه وي. محمد عرفان چې دا مهال کابل کې اوسي وایي چې په لرو پرتو سیمو کې سندلۍ خلک ځکه جوړوي چې مصارف یې کم راشي.
په هغه ځونه کې چیرته چې برېښنا موجوده نه وي، بیا دوی د تناره زغال یا داسکار یا موږ ورته انګار وایي اور هغه اخلي، په یو د وسپنې په منکل کې ږدي او تر سندلۍ لاندې ږدي. د سندلۍ لپاره ډیر اړین څه دي؟ بړستنه ده، کومه چې د همدغه سندلۍ همغه حرارت د همیشه لپاره خوندي وساتي. کومه بړستن چې جوړیږي هغه هم یوه خاصه بړستن وي، دا ځکه چې کچیرې وړوکي یا کوچنۍ بړستن موجوده وي، بیا له یوې خوا چې کچیرې سندلۍ ته نفر کښېني، د بلې خوا ته هم هغه سندلۍ بړستن لوڅیږي، بیا سړه هوا ورته رانوځي. نه، د سندلۍ بړستن چې ده هغه هم د اتاق یا د خونې مطابق جوړیږي، چې هغه درې په دوه نیم کې خلک جوړوي، یا نن سبا یې اکثره خلک سي دي په چون فامیل غټ وي، اصلا د فامیل په حساب باندې، که چیرې فامیل غټ وي هغه بیا له دې نه لوی هم جوړولی شي.
دی وایي چې د سندلۍ د سکارو لوښي یا له خټو جوړیږي او یا هم له اوسپنې جوړوي، خو اوس چې په ښارونو کې برېښنا زیاته شوې، د سندلۍ جوړښت هم تغیر کړی.
هغه ځینې کې چې نن سبا برېښنا ده او خصوصا دغه ښاریاتو کې برېښنا ډېره وي، نو هلته اکثره خلک اوس له زغالو یا سکرو یا انګار نه کار نه اخلي. هغوی کله چې غواړي چې د برېښنا بیل یې کم راسي، ځینو کسانو اوس ورته ګروپونه جوړ کړي دي، هماغه سره ګروپونه چې سل واټه یا ان تر 200 واټه پورې دلاندې پکې لګول کیږي، لاین تیریږي په برق کې، هماغه هوا معتدله ساتي، د همیش لپاره یو شان بي. دوم چې دی اوس د سندلۍ لپاره خاصې بخاري جوړې شوې دي، برقي بخاري دي چې هغه هواري وي او په بازار کې موندل کیږي، هغه خودل کیږي، هغه ته اوتومات شکل هم لري، که چیرې ډیره ګرمه شي اوتومات خپل ګل کیږي.
محمد نعیم چې دا مهال په کابل کې اوسي وایي چې له سندلۍ ډېرې ښې خاطرې لري او تر اوسه یې هم د سندلۍ حصې یادې دي.
سندلۍ خو چې وخت خبره سي ډېر ښه شی ده، په حساب د ژمي کې د اوس د مور په موسم کې ډېر ښه شی ده سندلۍ. پخوا په سیستم باندې چې یو دغه چم بعضی خلک وسول شیدې پخی، بعضی خلک وسول مثال ساده شوی هنر شری پخوي سي ګوړ ورسره یو شمټای ورسره وسنه شتمونه بالا اسول وس دغه چم شیر پیرم س کندارې سندل د بسره واغت مجد کندار ډېر ښه سندل دی. بیا سندلۍ شناسي مثال د چي سندل سره به شخون کې سندلۍ کې ناسي چي مثال بسره واغت سندل مندل یو بل شی پرمختل شام وسره وتل دي ته خور چار شی شخون کې ډېر شی اتفاق راوړي. اوس مثال بعضی خلک دی په کور کې ورونه ډېر نه ورونه سره ناسي، بعضی وخت بیا مثال کور کې رنگ رنگ دغه ورندرګان یو لورونه او مثال زمنان او لورونه په وسندلۍ کې ډېر شخون کې.
دی وایي چې په سندلۍ کې ګرم خواړه خوړل ځانګړی خوند لري او دی یې لا هم ارمان کوي. د کندهار اوسیدونکو حیات خان اڅکزی بیا وایي چې په سندلۍ کې ناسته هم ځانګړي آداب لري او کوښښ باید وشي چې هر کس خپلې پښې په خپل کنټرول کې ولري. نوموړی د خپل ماشومتوب کیسه کوي او د سندلۍ فائده بیانوي.
نو موږ شپایتي ژبه ورکتوب کې به سندلۍ وکړه جوړ کړې و، نو د سندلۍ سربېره به دغه وړکي ماشومان بټور سره ټوله یو یخ هواره بم بچو، دغه نه برسېره به فائده دا ول چې د کښنیان ته به خپل نیکونو یا پلرونو یا هغه مشرانو غابسنی کیسې ورته کولې، نو د دې ذهنونو به هماغه مرحلې ته تلله او د هماغه مرحلې سره په څنګ بیا مطالعه به ورسره کوله، درسونه به ولوستله. نو سندلۍ خو وختم دغه ګټې درلودلې، اما متاسفانه چې اوس ډېر روان سی وی دی هغه وکم په دې ډیر مطالعه کول خو اوس دنیا سره سو ټکنالوژي سو موبایلونه دی او څلور سات پاسو دلی کوم کنه بس په موبایل مصرفې وقته سي چې هغه وخت دغه مصرف لرو نه کوچ په مرته کیسه کوله مرز نه نو فکس هغه مرحله ته تلله موږ داسې احساس کوم چې مر عمل ته یو نو وقته یو ډیر خاص خوند پکښ یو او ډیر یو خاص جذبه پکښ یو هغه وختونه راته یادې چې کل پلان ولر ته یادې په ما خبر باندې انا مرته یادې چې دا کیسه مر ته کوله نو کله چې ما سندلې وینم بس ما ورکتوب خبر راته په یادې ټول په ذهن
دغه په خبره چې سندلې د وحدت یو نه خند او ټوله کورنۍ پیوی سندلې کې سره راټول وی یوولس کلن نجیب چې د کندهار د سفین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی دی خو اوس په کابل کې اوسی وایي چې په سندلۍ کې ځانګړی لوبې کوي
سندلۍ دنه زه یې مرول مې ده بل رول مې ده موږ د سندلۍ کې پټ شو بیا بل مګیری زه هغه ګیروم بیا هلته لاړ شم بیا خواته لاړ شم بیا خپل ځان ګرم چپکه چپکه بیا داسې چپکه رامناسې بیا بل پټ شول زه یو هکه بګه داسې وایي بیا پټېږو سندلۍ کې خپل تیاري کوو ګیم کوو او داسې خوا دې خوا کړه شریف وایو او ګیم کوو او همدا بازي کوو لاسونه ګرمو او پخې ورکې ګرمو وړکۍ ورونه د هغه دلته لاسونه کې نه وم همدا چې لاسونه ورته ګرمو داسې یخ دي لاسونه ورته یخ ولې څوک بیرونه لاړ نو تمکین هلته یخ ده لاسونه ګرم که پخې جرابې وباسم هلته د سندلۍ باندې ښه ګرموم بیا ورکوم غټه سندلۍ ده او غټه برستن ده او پرې اچو دغه ورکو بیا ګرمه شي ښه ټینګه راشي بیا موږ ټول ورکې کېنو هلته د ګوربچې را وخلاصه کتار کېدو بیا ورکې کېنو داسې ډېره مې خوښېږي نو سندلۍ
شپږ پنځوس کلنه وږمه وایي چې تر اوسه په سندلۍ کې نه ده ناسته شوې او نه یې هم کله جوړه کړې ده
بوس نه وی راغلی کنه سنځلی پیژنو نم سنځلی غانه جوړه کړی دی یغه کدی بیا ساتل سنځلی دار کم دی کنه تا شای او ته جو کتر لاندې وشای کی دو پاس بیا بڑا سر پر واچو یغه د شی ویل کنه دادل ته کج کنه خو پاکستان نه غلی پاکستان کو سنځلی انی منځلی انی نه ته ګرمه ده خو ګرمه ده نه سنځلی انی نه نو بیا ودل تل پاسه کالای پر چ بیا مارته ما کدا سنځلی دا برسن سره کاش کړه سنځلی د باندې رنګ سی وای دا نه باندې رنګ کی دغه ته مو کال ته لوی لوی هغه هیر پاس بل تر پړ پر چولای بیا پاس لو برسر وای ګنده هغه پر واچو نور خو شوی دا ګانو کم کیو غټه والو ټول نه بیا ونه را باندې راړنګي یوه دا وس څه چل راو خو دن موږ سنجلانه منزلانه به خلی دل نه دي برسته هم ګا دي پاکستان وړي وړي نری نری وړ سره جوړه کړی دي وس دقیقه دی چې غټه بر سن غندل کیږي سنجلیتا نو غټه بر سن تاسو سنجلیاتی ټول راته ټول نه وځي کې پټي دی
د کابل د استقلال روغتون ډاکټر شفیق الله مومن وای چې سندلې د یو شمیر ګټو سربیره چې بدن او پښو ته لري زیانونه هم لري
کوم زغاله نس استفاده کی هغه صحیح یعنی پور تبدیل نسی خطرناک غازونه تولیدی صد مغل کبل د غوی سرول نسی خو موږ کم دغه مریضان راځي د سندلې مریضان سغل لري مرګی لري یا طبي اصلاح باندې لپسیلری سره سغوی پسندلګانو کې وېد کیږي کله سغوی باندې حمله راځي غو پزانو پیږي خپل په خاص سندلې ورته نزدیکی صد اس مریضان موږ هم دلته پم دی ورته کله رو دیم د سندلې کبل په دغه مشکلات باندې غشته سی په افغانستان کې اکثره خلک دل پر صدغوی اختصال سر ضعیفه ده مجبور صدغوی د سندلین استفاده وکي او د سیل نګانه زیات خطرات لري ماشومان ته کورنۍ کې خدادات لري چې دغه لاندونه نوځي ورته لاس کې یا پخکی یا امغه غازات سم سندلین لاندې هغه مسموم کی دغه کې به هغه احتیاط وکي شر تکلیفونه لري هغه به تناب اول خو پرې نه کوتل سي کبه پرې خوتل سي تناب نوي هغه کسان سپ غازات تسموم کیږي یا مسموم کیږي ک ډیر کمی لیمو نارنج دیشانن استفاده کی بس د فتن غوی آزاد هوا واخلی او که شفخانه سرته نزی ال تلارس زغوی اکسیجن واخلی پیور اکسیجن واخلی په دې سره بیرته اماغه دغه تاثیرات لمنځه لارس
دی وای کچیر سندلی کی لبرېخنا کار واخستل شي او تودوخه نورمال وي نو د پخو د هډوکو مغز د وینې جریان او جلته زنګړی ګټه رسوي او هم د روماتیزم ناروغي په خکیده کې مرسته کوي
درنو اوریدونکو دا وستاسې لپاره زموږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه دا او زموږ نور خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي www.azadiradio.com او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسې بریا زموږ هیله ده
خبر نه تو خواب نبود خانه.